ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن جمعه ده، 14 هجري لمریز کال، کب یهود میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د مارچ 13 ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل نن جمعه ده، د میاشتې 28 په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سکال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو د مسو او د آمو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبان سره خبرې پیل کړې دي. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوی تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم تر پرون پنځمې پورې له اوکراین د کډوالو شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.19، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.19.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 318 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2,500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو هلته کوم خاص توجه نه ده کړې.
د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی.
دغه مساویو باندې مجموعه سرمالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نشته.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داس حال کې چې په افغانستان کې یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره وړي دغه ماموریت پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان د دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون پنجشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بېساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنګ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته په رسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکړه لیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخته رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلې کمی شوي، خو نوي حکومت ته پکار ده چې وښيي سختریزې ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولی. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکړه لیک تصویبې ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
د بشری حقونو فعال فروزان رسولي وای په اوس وخت کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدېدل د افغانانو لپاره مهم، ځکه دی چې د دغه ماموریت له لارې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې ښکېله پاتې شي.
زما په نظر په دې وخت کې ډېر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لګینو چې یوازنۍ خارجي نمایندګي لکه د خارجي دفتر هغه هم دغه یونما دی چې ډېر فعال دی، د طالبانو سره ویني، بشري بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشري حقوقونو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي د هر برخه کې دوی ډېر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د طالبانو حکومت مخکې درده چې د نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان وایي پر درسته خاوره واکمن دي او خلک یې ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځایي کچه ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پرون د خبري اعلانو د ورځې په درشل کې د تلو تلویزیون درې خبري اعلان ونیول. د تلو نیوز خبريال سعید شینواری وایي
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سیریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې ښه واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا هغه ډاب کیږي، بیا نشریږي. چې د تفریحي ټلویزیونونه ټول په دې باندې ولاړ دي، یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی تلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو تلو نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوي دي چې سر له نن شپې څخه تلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو پخوا نشرول هغه بند کړي. ماښام په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به منتبر به ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل دپاره او بهرام امان د دویم ځل دپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري هلته وړي دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د ټویټر له لارې خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 313 رسنیو فعالیت پرېښی او نږدې 2500 خبر اعلان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بندي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو 132 اندوریز رسنۍ، 293 غږیز رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 4 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انځوریز، 113 غږیز، 6 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 209 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزي په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندېښنې هم اوس مهال ځانین خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات لاسرسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. لی خو ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
نوی کال را روان دی، ورسره نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې په نوي کال کې نوي تعلیمي کال کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1969 څخه تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. په خبره شوې ویډیو کې یو تنه چې دا کېږي د پاسپورت د مخکینی رئیس علمګل حقانی ورور دی له نامحرمو ښځو او شرابو سره لیدل کېږي او یو شمېر نور کسان چې ظاهرا د طالبانو امنیتي ځواکونه دي پیغورونه ورکوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسما څه نه دي ویلي.
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت پر ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوي کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق دا دی چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندوی بلل چې طالبان د پخواني حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خود طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړ وو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن ناقص. په همدې منځ کې ځینې نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره زه نور یاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنیدو راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکی کمواله راغله. د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وایي کارونه یې ولاړ دي او د مطبوع زیات شمیر کارکوونکي په کورونو ناستي. په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي په وروستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی.
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس ښایي یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي، خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دیوای که هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپ چارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به یې لږ تر لږه د میاشتې څلور پنځه بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو او دوه کتابه لوستل، خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو. دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو، دې لپاره مونږ کتاب اوس ډېر نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکي فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپلې کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم، خو اوس د کتابونو لوست وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم، نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیمه نشته.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي. د دې ښار په جوشیر سیمه کې لږ تر لږه یو سل سلویخت کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسؤل اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نه غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10 تر 15% یې هیواد پریښی. دی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
ازادي راديو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سپتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اکسامینر ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تېرو څه باندې اوو میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. ورځپاڼه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه که چیرته د تروریزم ضد دوامداره فشار نه وي ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکینزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اکزامینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 5000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هېر شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 78000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولي دي چې دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی شاوخوا 6500 افغانان د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال ستریت جورنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لوی برخې ته چې په تېرو 2 میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 3 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه هغوی ته هم موقتي ویزې ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوي دي چې د کورنی امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتي اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې دې وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
وردګ ولایت ښه مې اړیکه نیولې دا د تذکیرو په باره کې پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د 80 کاله یا 90 کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړو دغه مشکلات حل کړو. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې موږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي وردګ ولایت په نامه او وردګ ډېر نفوس لري د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټونه راشاده کوي وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
دا هیله ده د هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار څخه تر دې شپه چې دغه سړک را جوړ کړي او چې فرهاد بابا راته جوړ کړي بند ازادي راډیو څخه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.